پسه تنده چنگل رو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده، خو دا ځل تالار ټول یوه خوله نه دی او عملاً په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشنخورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د بر هر وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالي چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. صافی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه زم په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون یا مخکې د ولسي جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي ټو نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسي جرګې شروع کیږي، نو د ولسي جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو د ولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خو د تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. زه ځینې مهم وایم. یو شمېر وکیلان یوه ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالي چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې توره نه کی. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بې له دې چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسي جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او د هغوی سره به یو انډیوالي پالي. ولې اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیرو 1400 کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي څه شوي دي؟ نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولې د پارلمان 95% 96% 99% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغې ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسې هم صنفیان یو شمېر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په درېیمه مسوده کې ځینې بدلونونه راغلي هغه چې تاسې وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی ورته د ولسي پروژو نوم ورکوي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغې ته تقریبا 1.5 میلیون ډېرې افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشاتو په اړه باندې وروستۍ پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ستاسې د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې په هغه کې هم یو څه کار شوی دی، ولې پیسې نه دي ورمحول شوي او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوئ هغه څه چې تاسې وړاندیز کړي وو یو څه شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسي جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاړ شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا پخپله د دې معنی دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جوابدېه نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي د پروژې او قراردادونه په دغې کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي. دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي. دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپله د ولس استازي مستقیما د خپلو ولسونو څخه اوري او هغه یو اشدي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو ښه خبره ده، درې سوه پروژې بېرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تېر وخت کې په تېر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي. د یو شمېر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په درېمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي، که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې. د یویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په درېمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په مالی چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ په رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالی او بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغسې تغییراتو کې نه و راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی و. په دې ځل مسوده کې په درېیم ځل کې درې سوه میلیونه درې نیم درې سوه پنځوس میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمې شوي دي. هل دا چې پنځه زره او اته سوه دغسې د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا پخپله یو تغییر دی. همدارنګه په دویشتم کوډ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوډ دی او د مصارفو کوډ دی چې زیات مصارف کیدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي. باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي که دا چې په درېیم ځل باندې بودیجه بیا ولسي جرګې ته راغلې ده، که چیرې ډت شي نو دا پخپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صابر صاحب، د تالار دننه عملا ما وړاندې یادونه وکړه چې ساس همسنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارخونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملا یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمېرې زیات بریښي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅې پریکړې ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا د تالار په دوو برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېیمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده چې هغوی له سند د بودیجې څخه نه دي خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دي خبر، اصلا په بودیجه باندې نه پوهېږي او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یوه مسله دننه چې په ولسي جرګې کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د اداو او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یوه ځایه حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلاتو او د قراردادونو په نه ورکړې مسایلو باندې؟
جرګې ځینې وکیلان د حکومت سره ښې اړیکې ولري یا روابط ولري، دغه خبره نه په ولسي جرګه باندې یا د ولسي جرګې په غړو باندې دا تور لګول چې ګواکې دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي، نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملاً غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې د دشمن یې غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلطه ذهن سازي وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسي جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري دا هیڅ کلام په دې معنا نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې پس باندې کومه داسې میلو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې د ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاپای لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدې ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورځ مرواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم
کړي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویت تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دوی اولاد راوړي، څرنګه باید دوی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دوی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دوی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خدا شو اقتصادي عامل ته ګوري، کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دوی دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سم